تاس مشال ریډیو ته وګیې او د لسو بجو د خبري غړې از مجید بابر تاسو ته وړاندې کوم په دې خبري غړې کې د سر موضوع د پاکستان هغه پلاوی دی چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د سیکرټر په مشرۍ تیر ورځ افغانستان ته ورغلی او د بشام د چاودنې یا د بشام د برید په اړه باندې د تحقیقات په اړه خبرې شوې. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب په دې خپرونه کې راسره دي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې درته ادبي خپرونه د مشال راډیوي مجله لرو. اول خبرونه. لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بشام کې پر چینی وګړو د شوي ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. د سند صوبې د حیدرآباد ښار د فریټ آباد سیمه کې تېر ورځ د مئی په 13مه د ګیس سلندر د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولی. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بشام کې پر چینی وګړو د شوي ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت د مئی په 13مه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پلاوی د پاکستان د کورونو چارو د مرستیا د کورونو چارو د سیکرټر محمد خورم آغا په مشرۍ کابل ته ورغلی دی. د خبر پاڼې تر مخه د پلاوی د طالبانو د حکومت د کورونو چارو مرستیال وزیر مولوی محمد نبی عمری سره ملاقات وکړ. د خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې د پاکستان پلاوی د مارچ په 16مه په بشام کې شوي ځانمرګي برید په اړه خبرې وکړې او د امنیت په برخه کې د طالبانو له حکومت مرسته وغوښته. د سند صوبې د حیدرآباد ښار د فریټ آباد سیمه کې تېر ورځ د مئی په 13مه د ګیس سلندر د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د حیدرآباد د پولیسو مشر ایس ایس پی ډاکټر فاروق رضا تېر شپه خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا چاودنه په یو دوکان کې شوې ده او د اور لګېدنې له امله 15 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د پولیسو په خبره ژوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته او زیات ژوبل کسان دا مهال په شخصي پټیل روغتون او سرکاري سیول روغتون کې د درملنې لاندې دي. د چاودنې او اور لګېدنې له امله نږدې ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه او گورنر کامران ټیسوري تېره شپه د کراچۍ په سیول او پټیل هسپتالونو کې په یاد پیښه کې د سوځېدلو کسانو لیدنه وکړه. د سوات په سیلانۍ سیمه عالم جبه کې کندې ته د یو ګاډي د پریوتو له امله شپږ تنان مړه او شپږ سخت ژوبل دي. د عالم جبه د پولیسو او د سوات د ریسکیو یو یو دوه چارواکو له مخه دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې تېره شپه د عالم جبه د یو هوټل د کارکوونکو وړونکې ګاډۍ هغه مهال کندې ته پریوتو چې منګورې ته په لارو. تر دا مهال د دې پیښې تر شا د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. البته د ځایي اوسیدونکو په خبره دا یو فلاینګ کوچ ډوله ګاډۍ وو او د بریکونو د خرابتیا له امله د ډرایور نه بې قابو شو او کندې ته پریوتو. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې د هغه ضلع په جنګځپلو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاء الاسلام تېره ورځ د مئی په 13مه مشال لیډیو ته ویلي چې د امریکا د حکومت د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی او اسلامیک ریلیف په مرسته دا زری پروژې روانې دي.
او مونږه د اسلامیک ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر ځمکه جوړه کړې او د دې ته مې تخم غوړ کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبلز. په خیبر کې مونږه سن فلاور پیدا کوو، دنه مونږه تیل او بسو او سن فلاور مونږه یو دې برند جوړ کړو د خیبر والا ان شاء الله.
ضیاء الاسلام زیاته ویي چې په تېره بدملای کې په باړه او تیرا کې شاړې شوې په سلګونه اکړه ځمکې هواري کړې او هلته په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړې چې کاغذي غوزان او لتیلو ډک زیتونو پیداوار پکې زیات شي. خو د خیبر د باړې یو کروندګر وایي چې هلته اوس هم د دوی په زرګونه اکړه ځمکه شاړه پرته ده او په کار د حکومت ورلویه مشینري او نور معیاري تخمونه ورکړي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولی. د نیویارک ښار د یو عدالت یوې جیورۍ یا ولسي جرګګۍ ټرمپ د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په غیر قانوني ډول د نفوذ کولو نه تر جعلي سوداګرۍ ترڅنګ په ټولو 34 تورونو کې مجرم پیژندلی. ډونلډ ټرمپ د امریکا برحاله یا پخوانی ولسمشر شو چې په دا ډول جرم محکوم شو. د جیورۍ غړیو په دوه ورځو کې له یولسو ساعتونو څخه ډیر بحث وکړ تر څو د مې په دیرشمه د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې مقدمه کې خپلې پرېکړې ته ورسیږي کوم چې پرته له ضمانت خوشې شوی. د دغه بحث نه پس قضاوت ته د رسیدو لپاره جیورۍ یا منصف ډله باید په متفقه توګه ثابته کړي چې ټرمپ چې د دې کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو احتمالي نومان دی د خپلې یوې کاروباري ادارې په حساباتو کې په خپله یا د بل چا په ذریعه جعلي ثبتونې کړي او دا کار یې په مجرمانه نیت کړی. دا مقدمه د اپریل په میاشت کې د قاضي یوان مرچن تر څارنې لاندې پیل شوې او اوس یې ټرمپ ته د سزا اورولو لپاره د جولای 11 نیټه ټاکلې ده. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه مو اوریدو او اوس د خبرونې په لور ورځو. خبري غړی ده او د سر موضوع د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته سفر په ترڅ کې له طالبانو سره په امنیتي مسلو خبرې کړي. د طالبانو د کورونو چار وزارت وایي چې دغه پلاوی له طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ویلي چې په دې اندېښمن دي چې د افغانستان په خوره کې د ترهګریزو بریدونو پلانونه جوړیږي. د روان اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. نور تفصیل اسمت ساروان نورو.
څورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاو. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 28 نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتي چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اندیم چې د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانیدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوز د هغه څه په اړه اندیښنه څرګنده کړې چې دا پوز د افغانستان په خوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د دغه هیواد د لوی درسیز جنرال سید آسم منیر په مشرۍ په یو غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د پاکستان د کورنوي چارو وزیر محسن نقوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوي ویلي چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د برید په تړاو یو لستر نیول شوی چې د دې په وینا له ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته په چیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړی چې د ټي ټي پی جنګیالي د افغانستان په خوره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. کارپوهان وایي چې په دې وروستو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاري په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې لوړ ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه به د پاکستان په امنیت څه اغېز ولري؟ اسرار عالم مومن د یوسف پوهانو او پوځي پخوانو چارواکو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
روس له هغې چې د روسیې د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هېواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لیسټه د افغان طالبانو د احتمالي ایستلو خبره کړې. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د مے په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل به د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د مې په 28مه مشالې ډیو ته وویل پاکستان چې یو وخت یې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول اوس نه غواړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت له راتلو سره به د تحریک طالبان پاکستان مخه ونیول شي، خو د هغو سرچپه کار وشو. نوموړی وایي که اوس د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو دې سره به نه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي بلکې ټي ټي پي به ورسره هم پیاوړی شي، او داسې یوې رشته چې په پاکستاني حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره به د دې ډلې بریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په دهشتګردۍ نه خطره ده، او دین طرف ته د هغې د افغانستان د تعاون نه کوي په دغه کې دغه دویمه خطره ده او دغه خطره نورو زیاتېږي.
پاکستان تور لګوي چې 2021 کال په اګست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه څو چنده زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پي د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي، خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچي پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د مې په 28مه مشالې ډیو ته وویل که نړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان داسېونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپل پالیسي بدل کړي نو دا غو به ډېر نقصان وشي، ځکه موږ کتل چې په پخوانی حکومت کې د ټي ټي پي وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامني نور هم زیاته شو، ځکه چې افغان طالبان او پاکستاني طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی. نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته لاړ شي.
خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپله ګټه بولي. عرفان د مې په 28مه مشالې ډیو ته وویل پاکستان تحریک طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي، او د ده په خبره کېدای شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي.
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پي مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کړي، او دغه سې د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان هم ونه رسي، هغې لیډران هم جوړ شي، د هغې یو سیاسي بصیرت ته هغه هم دنیا ته نمایا شي، چې هغې څوره کوشش کوي دهشتګردۍ خلاف ګامونه وسطونه کې، او د پاکستان مرسته یې وکړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ټي ټي اے پاکستان غواړي چې هغه مخترا شي.
د امریکا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان میرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
دا مشال رادیو
اوریدونکو د پاکستان د اسلامي نظریاتو کونسل په ملک کې د ډلهیز انصاف یا تشدد کلتور غندلی او د داسې قضیو د اوریدو لپاره یې د ځانګړو عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کونسل غونډه په 29مه مئی د کونسل د نوي مشر ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې ګډونوالو د سرګودۍ په مجاهد کالونه کې د قرآن پاک د بې حرمتۍ او د یو عیسایي وګړي په کور د ځایي خلکو د برید غندنه وکړه. تفصیل راشد خټک. نو
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د لایز تشدد غندلې دی او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسلامي نظریاتي کونسل په 29 مئی په خپله غونډه کې د سرګودې د پیښې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې په سرګوده ښار کې په 25 مئی د یو عیسایي د کور مخته د قرآن پاک شلېدلې پاڼې لیدل شوې وې چې له هغې وروسته ځایي خلکو د هغه په کور برید وکړو. د هغه فکټري او کور یې وسوځول او په ډله ییز تشدد کې هغه کس ژوبل شو، خو پولیسو یې ژوند وژغورلو او د 400 کسانو خلاف مقدمه درج کړه. پولیس وایي چې بریدګری نیولی هم دی. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډې چې د ډاکټر محمد راغب حسین نایمی په مشرۍ کې وشوه په پخه کې ښکیل د دواړو خواوو غندنه وکړه او دواړو ته یې د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د غونډې نه پس کونسل په خپله خبر پاڼه کې داسې پیښو ته د ډلیز انصاف نوم ورکړو چې خلک ته یوې واقعي په عکس العمل کې قانون په لاس کې واخلي او په خپله عمل وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډلیز تشدد او قانون په لاس کې اخیستل د قرآن پاک او احادیثو د تعلیماتو خلاف دي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې په عامه پوهاوي کار وکړي او ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. په پېښور کې د اسلامي قانون او شریعت ماهر او د اسلامي کالج پوهنتون د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن ډاکټر حفظت الله وایي چې د داسې پیښو مخه په عامه پوهاوي سره نیول کېدای شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د سپارښتنې په هکله د مشال رادیو ته وویل:
په ملکي عدالتونه هم شته دی، په ملکي نظام هم شته دی، په ملکي ادارې هم شته دی، او امن او امان قایمول، خلکو ته تحفظ ورکول دا خو د حکومت ذمہ داری ده. دا په سپیشل کورټونو باندې چې دی زما د خیال مطابق داسې زونه نشي کنټرول کېدی، او که داسې په ایشوز باندې په یو یو ایشوز باندې چې دی نو اسپیشل کورٹ جوړی گی. نو دا هو دلته کې کله د تنخواه د سیوا کولو احتجاج دی، پای کې توڑ پوڑ کیږي او کله درنی کیږي، شل مسائل دی یعنی په ملک کې. نو بیا خو په هر سبا نه کدا سی چر اسپیشل کورٹ جوړی گی، نو دا ملک په اخر کې بس پاتې نشي. نو اسپیشل کورٹس کې بد دی کنور جنو شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوی په تور د خلکو وهلو او وژلو ډېرې پیښې کیږي، خو د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. په کوټه کې کرنټ پو او تزینګار همایون کسی ایډوکیټ وایي چې داسې مثالونه شته چې سپریم کورټ په دغه شان مقدمو کې د قرآن پاک او احادیثو حوالې ورکړي دي او د هغوی په بنیاد یې پریکړې کړې دي، خو مذهبی انتها پسندی په داسې پریکړو نه ختمیږي.
د سپیشل عدالتو ججان پاکستان دغه معاشره کې چې سبا د ژوند ته خطر وي، زما نه دی خیال چې داسې فیصلې بول فیصلې کولی شي څوک. سپریم کورټ هم کدارنګه فیصلې کوي، نو یو غټ بینچ جوړوي او بیا ډېر مطلب محتاط فیصلې کوي. نو سوسایټي تاسو ته معلومه ده چې څومره ایکسټریمیست په دا والا څومره عدم برداشت دی. نو زما نه دی خیال که دا جوړم کې سپیشل عدالتونه دا به داسې خاص افیکټیو وي او لا به څه بدلون راشي په معاشره کې، یا به دا شی کم شي. دا نو زما نه دی خیال په پاکستان کې داسې زورور قوت شته چې هغه له مذهبي رجت سره دا وخت ټکر والی سي یوه فوج یې نسی کول.
اسلامي نظریاتي کونسل یوه آئینی اداره ده چې حکومت او پارلیمان ته د اسلامي مسلو په اړه قانوني مشورې ورکوي. دا اداره د جنرال ایوب خان په حکومت کې په 1922 کې جوړه شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اړوندو د خبرونه په دې برخه کې وردو. خیبر ته د خیبر ضلع د زراعت د محکمې په لری پرتو جګړه زپلو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې په تیره بدمنه کې په باړو تیرا کې شاړې شوې ځمکې بحالي کړي او د کر جوګه کړي. په دې اړه نور تفصیل فرهاد چینواری ناورو.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام مشال ریډیو ته وایي چې په تیرا دره کې په لومړي وار په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړې او مشرومو یا خریډي فصل نه حاصلات اخیستي او د لمر ګل نه د تیلو ویستلو او مارکیټونو ته رسولو باندې هم کار پیل کړی.
اخروټ چې کومه قلم کری ده د بنیادی مقصد دا ده چې مونږه غاسایی کا غزی اخروټ چې پکې ولګو چې دینه غاسایی چې کومه ځنګلي اخروټ یاته ختم شي او سہی اخروټ جوړ شي. او په دې لحاظ سره مونږه دا ځنګلي زیتونه دغه غو چې ځنګلي زیتون غاسي او مونږه سہی قلم کری پکې وکړو سہی ویرایټی راشي. دې تر به انشاء الله د 50-60% پیداوار دا بزیاتېږي. او مونږه د اسلامي ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر ځمکه جوړه کړې او دې ته مې تخم غوړ کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبلز چې خیبر کې مونږه سن فلاور پیدا کو دینا مونږه تیل او بسو او سن فلاور مونږه یو دې برند جوړ کو د خیبر والا ان شاء الله.
نوموړی وایي په تیرا کې نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکایي ادارې USAID د ایرډا په نوم پروژې او سره اسلامیک ریلیف امدادي ادارې په مرسته ځایي زرعي تنظیمونو ته تربیتي کورسونه هم ورکړي.
کار کوو په مختلف ویلیو چین باندې او مختلف مونږ سره د څومره سوسایټي کمر ارگنائزیشن دی لوکل ارگنائزیشن دی دا مونگا ٹرین کو پا دے باندے مختلف ایکٹیویٹی دو کو زیتونو کلم کریا او کڑلا او دا خروٹو کلم کریا دیتا با قیدہ ٹریننگ ملا او شوال
دا باڑی او کروندگر گل فراز دا پریدائی مشال ریڈیو تھوائی چه حل تا وس هم دا دوی نیمائی نزیات از مکی لا هم شاڑی پرتی دی او پکار دا دا هم ورتا حوار کڑل شی
مونگ لوس چکم دے دے غٹی مشینری ضرورت ہے چب دا زمکی پہ آوری کو زکا چی دے مونگ وسم تقریبا چی 50% زمکا بنجرا پراتا دو او اسرا اسرا دے واٹر چینلو دے پخلی ضرورت ہم دے دے دین علاوہ چکم زراعت زراعتی تخمونہ دی لکا وس دا خخ تخمونہ تے یہی ہائیبریڈ تخمونہ دی نو چی دا مونگ لا روکڑ شی نو مونگ چکم دا ذمہ داران دی دے پخپل خپو بندے ودری گی نو چی مونگ لا دا ہائیبریڈ تخمونہ ملو شی لکا دے پیاز شو دے وگی شو او دے مر پرستو شو نو دا خخ تخمونه دی او جدید تریکو باندې کارل شي چې هغه ترننګونه ویر کړ شي غو زمیداران ته نو ان شاء الله تعالی چې دا زمیداران به ډیر زیات د دوی نه فایده واخلي
د خبر زلی د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په باډا او تیرا کې خلک غیر قانوني فصلونه لکه کوکنار یا ډوډه او سره بنګ کری او دوی هڅه کوي چې دا غیر قانوني فصلونه رقم کړي او قانوني فصلونو کارل زیات کړي فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کونړونو ته د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په ځنډ پر مخ روانه ده. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د پروسې د چټکتیا ترڅنګ د دې ولایت لپاره د پاسپورتونو د ورکړې ونډه هم زیاته کړي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه په منظم ډول پر مخ روانه ده. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار په دې راپور
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت د ورکړې پروسه په ځنډ سره پر مخ روانه ده. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو د پروسې د چټکتیا ترڅنګ د دغه ولایت اوسیدونکو ته د پاسپورټونو د سهم د زیاتولو غوښتنه کوي. دو تنه محب الله او اکرام الدین وایي
زمنګ د کونړ دغه سهم ډیر کم ده، ځکه تعداد د خلکو ډیر زیات ده. که د خلکو لپاره نورم پر اخیرا ولی نو ډیره به د خلکو ته سهولت وي.
موږ ته لږ د ویزو د پاسپورټونو موږ ته مشکلات اسانه کی نو دا به د مرکزی حکومت زمنګ غوښتنه یو ډیر خبره سره وکړي.
د سمسور پونم یو بل تن بیا شکایت کوي چې سو میاشتې وړاندې د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره آنلاین غوښتنه کړې وه، خو لا هم خپل نوبت ته انتظار باسی.
دا کونړ پاسپورت ته شما ستنام کو تقریبا درې میاشتې مخکې ما دا ستنام وکړو، خو ستاسو سایټ ډېر وخت بند و، مصروف او سایټ بیا در تبدیلېدو کار هم نه کړ.
بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورټونو د ورکړې پروسه په نورمال ډول روانه ده او هر ورځ 200 هغه کسانو ته چې د پاسپورټونو لپاره یې آنلاین نوملیکنه کړې وي د نوبت په اساسي ټولې چارې پر مخ وړل کیږي. د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د پاسپورت امیر سپی ولایا سر وایي
د پاسپورټونو د ویش اړۍ په نورمال ډول جریان لري، چې د تیر مالي کال 1402 د مراجعینو په تعداد 19,420 پاسپورټونه هم توزیع کړي دي، چې د دې له امله د دولت خزانې ته 1,06,842,900 افغانۍ تحویل شوي دي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه پروت ولایت دی چې د کرخې دواړو غاړو ته ولسونه یې د خپلولۍ اړیکې لري. پخوا به نه یوازې دا چې په نواپاس، غاخي کنډو او بنشایي لارو خلکو تګ را تګ کاوه، بلکې د تجارتي مالونو د لیک را لیک لارې هم وې. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ډیورنډ کرخه ازغن تار لګېدلې، هیڅوک نشي کولی چې په یادو لارو تګ را تګ یا تجارت وکړي. کونړ میشتې د طالبانو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو په ورکړه کې دې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اړوند تاسو مشال لري ته وګی لند تماکونه د ځان ساتلو او دغه نشید ختمولو نړیواله ورځ ماندل کیږي. چون وای وو وای چې بس تماکو ختم دي. دا چې د تماکو نه پاکستان کې یو لک او شپېته زرونه زیات خلک هر کال مړه کیږي. په دې اړه نور تحصیل شانواز ترغزی نه ورو
سلطان د تماکو نه په کاغذ کې تاو شوی سګرټ هم څخل، خو دی وای چې هغه اوس ډیر کم کړي، البته برقی سګرټ یې شروع کړي.
دا ډیر ګران دی د سګرټ نه، 30 ml چکم بوتل دے اگر تقریباً 2,500 روپے کے نماز رضا 2,500 روپے والے چکم 30 ml بوتل دے دا تقریباً 3 میاش تیز استعمال ہوما، مطلب دا دے مکمل چکم دا ویب دے دا مونگا ڈکو آگے ڈکول نپس سے دا یو ویب جمع تقریباً ہفتہ کار کئی زکا زدیر زیاد سکلو والا نیما ما دیر پگا نزان دا سگرٹو نخلاص کڑی پا دی مزان اڑو لے دے دا دین دا طریقہ وچے پہلے بما 30 mg دا استعمال ہو 25 mg کے سوری اس 25 mg نے چدے نو زر اگ لما سر ستا 20 mg تا 20 mg نے چدے نو سغی تے داوے مچ دا ددری فلیور یوزے کے نو دا 20 mg نم کم کے نو جگی ددری فلیور یوزے کی نو دا 20 mg پزے باندے 12 mg 10 mg تا خبر راشی.
پاکستان کی دے تماکو پیداوار دا ٹوبیکو atlas.com ترمخے یو لاکھ او 40,000 ٹن دے او دا پشاوخوا 15,000 ایکڑ اس مکا پیدا کیگی. دا پیخور دا چیسٹ سوسائٹی دا تنظیم مشری او دا پیخور پا خیبر ٹیچنگ ہسپتال کی دا پیپڑو یا پڑپوس پروفیسر او ڈاکٹر سادیا اشرف مشاد ریڈیو تول دا تماکو دا وجی پنڑے کی ہر کل آتیا لاکھ خلق مڑکیے گی.
پاکستان کے 1,60,000 افراد مڑکیے گی او دی کے معشومان چې دی هغه ډیر زیات دی نن سبا، او معشومان سګریټ نوشی نه زیات نن سبا د چې نیکوټین پاوچز دی ویلو اور هغه په وجه زیات افیکټ کیږي. چې بیماری دی هغه تشسا والا بیماری نه دی، ماسکو بیماری دی، ګردو بیماری دی، زړه والا سترګو والا ټول بیماری دی نه جوړیږي.
دا ډاکټر سادی اشرف په خبره هغه وخت چې مختلفو تنظیمونو د سیګریټ د نقصاناتو نه خلک خبرول شروع کړل، د سیګریټو کمپنیانو د نشایانو لپاره برقی سیګریټ او د شیشه پنو د چیلمو شیان جوړ کړل، خو دغه شیان هم د سیګریټو په شان خطرناک دي.
یو خدا د ای سیګریټس دی ورسره ویلو نیکوټین پاوچز دی د ټول هغه کړی دی، خو دې نام بیماری هم هغه په شان زیات دی، خو به هم د ډیر زیات دی. موږ ایمرجنسی کې ګورو ینګ ینګ ماشومان راځي هغه ریسپیریټری فیلیر کې ورسره د چې دی نیکوټین پاوچز چې دی دینا ټول هغه زهر ټول بیا وجود کې پیلاو کې.
پاکستان کے دو دغه پانی ٹوبیکو اٹلس ته معلوماتو سره سم د یو کرب او 15 اویا ارب نه زیات روپو تماکو هر کال استعمالیږي، چې په دې کې 15 لسو کال نه زیات عمر والا او نارینه شمیره 1,55,00,000 نه زیاته ده، ولې د زنانه شمیره 23,00,000 او د 80,000 نه زیاته ده. په دغه پانی کې دوی لیکلي دغه معلومات د 2019 کال دی. دا چې آیا د تماکو نه ځینې کروندګر د دې د وجې چې ګنې دا یو خطرناک پیداوار دی کوم نور فصلونو اړخته لاړ دي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري لیاقت یو سبزی مشاور ورته وویل چې داسې نه دی شوي، ته وویل البته بیا په ځینو ځایونو کې تماکو کرل بند شوي ضرور دی.
چې تماکو فصل چې دی نو دا ډېر ګران فصل دی، ډېر په سخت وخت کې راځي د ګرمۍ په موسم کې چې کوم دی، نو په دې کې د پټي او بیا خصوصا د پټۍ چې کوم کار دی نو هغه ډېره زیاته ګرمۍ کې کیږي. بیا د دې مارکیټ چې کوم دی نو هغه کوم زمیندار چې کوم دی نو هغه د خپل کاسټ پروډکشن چې هغه په کوم لګښت وکړي نو هغه لګښت وته نه ملاویږي، چې زمیندار د خپل معاوضه نه ملاویږي، نو یقینا چې هغه به د نور فصلونو سوچ کوي نو هغه چې کوم دی نو هغه طرف ته خلک لیږي. زموږ په سال علاقو کې لکه زموږ د نوخار چې کوم دی نو کوړی علاقه زموږ په صوابه کې تور ډیری او هغه سره تړلې علاقے بیا شیرگڑ علاقہ پا مردان کے نو دغه کې خلک چې کم دی نو ضرور سبزو طرف ته یا نورو فصلونو طرف ته تلی دی، هغه فصلونو ته چې هغه هغې ته زیاته ګټه ورکولی شي.
نن د مئی په 1/2 Say No to Tobacco مانا چې بس نور تماکو ختم په نوم نړیواله ورځ مانځل کیږي. 13 ورځ پیښور شیرپا هسپتال کې هم د ډاکټر سادیا اشرف په مشرۍ کې د دغه روغتون ګڼو زنانو او نارینو نرسانو او ډاکټرانو د بیدارۍ واک یا لاریون هم کړو. دوی پیغام ورکاو چې خلک باید د تماکو د استعمال نه ډډه وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
از مشال لیڈیو تو گیا اولیدن کو پختونخوا کی درنگ سات کی 10 بجے کی دن کی دی د خبرونو یو سولندیز د توراندې کوم د پاکستانی حکومت چې پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بشام کې پرچینی وګړو د شوې ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت د مای په دیرشمه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پلاوی د پاکستان د کورونو چارو مرستیال وزیر مرستیال سکتر محمد خورماغا په مشرۍ کابل ته ورغلی او اوس ترته د زمونږ همکار نجیب عامر ونیزه ادبی او کلتوري خپرونه د مشال لیډوی مجله وړاندې کوو. دا اونۍ په خپرونه کې د لیکوال او شاعر صابر شاه صابر سره مرکه اوریدلی شي. نوموړی تازه تازه له افغانستانه د یو ادبي سفر څخه راستون شوی دی. هغه تر دې وړاندې لس سفرنامې لس د شاعرۍ ټولګې او ګڼ نور کتابونه لیکلي دي. نو راځئ چې وورو د مشال لیډوی مجله.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب عامر ما په یو تازه غاڼه کې ستاسو هرکلی کوم. دا ونه د پښتونخوا د یو داسې کس سره خبرې کوو چې په هغه د ادب په ګڼو څانګو کې ځان له نوم پیدا کړی دی، که د شعر میدان وي او که د نثر میدان وي، د پکې تجربې کړې دي او ډېرې زیاتې تجربې کړې دي. او سید صابر شاه صابر سے برا سره یې ملمه بای بچا جی ستړي ماشه مننه چې موږ له وخت راکوي.
الله دې خوشاله ساته امیر صاحب استاد لپاره خو زه هغه زمونږ دلته زیارت ګل ماما دې هغه وي تړلې شرګې ما ډېره خبره چې تم کله ډېر وخت پس یاد کې ستا آواز هم اورېدو غوټ یو یو نیم کال پس.
ډیره مننه صابر شاه صابر صاحب. کور مو ودان، تاسو سره مو په خوام خبرې کړې، دل تل مهربانه تاسو چې کلم در باندې غږ کړی، موږ له مو وخت را کړې، یو جهان مننه. باچا جی راځه له دې به شروع کړو چې تازه تازه تاسو د افغانستان یو ادبي سفر وکړو، نو په دې سفر کې کوم کوم ځایونو ته لاړې؟ په دې په لنډو وایي، زه به بیا نور ته پوسونم په منځ کې لرم کنه مهرباني.
په دې سفر کې خو خامخا چې تیرېږي په ننګار به تیرېږي په جانان. کابل ته لاړم، پروان ته لاړم، کاپیسا ته لاړم او درې واړو کنړونو ته لاړم.
صابر شاه صابر سے لاړې کابل ته، ننګرهار ته، کنړ ته. نو دوره ادبی دوره وا، ادبی سفر وو.
نو زما یو دا مسله ده چې زه په خپل ژوند کې اومدایو اړخ لرم او صرف ادبی
صحیح
ژوند کې زنه چې سیاسي د لارو بر ګوندونو سره تړلې پاتې یم. نه نورو سلارو چارو دما هر سفر شکر ادبی وی. ما یو شل پنځه ویشت سفرونه که د بهر ملکونو کړي ټول ادبی سفر. ظاهره خبره چې ادبی سفر او ډیر ښه ادبی سفر، ډیر څه مې پکې ولیدل او محسوس کړل.
بچا در ته وایه چې په افغانستان کې د ادیبانو مورال څنګه او نن سبا؟ آیا په خوا غوندې تاسو خو په تیر نظام کې ملته تللي وئ، هلته ډېرې لویې مشاعرې به کېدلې، یو بل نظام اوس بل شان حالات. ادیبان لیکوالان چې څومره پاتې دي، لیکل کوي، غونډې جوړوي، تاسو څه ولیدل هلته؟
ما خو چې څنګه مخکې څه لیدلې ما غرنګ اوس، او زه ډېر خوشحاله شوم او ډیر مطمئن شوم. ډیر قخمه فلونه ما اٹینڈ کړل، ډیر درناوی ما ته راکړې شول، او ډیر خمه فلونه شول، ډیر ملګری مې ولیدل، ډیر ملاقاتونه مې وشول. تر دې چې کتابونه چاپ شوي دي، ډیر کتابونه چاپ شوي دي، د یو دو کتابو پروګرامونه پکې مونږ وکړل. یعنی یو کتاب خو پکې یوولس سوه صفحې کتاب چاپ شوی دی، قلم او قدم.
دا د چا کتاب دی بچا؟
دا په حبیب الله رفیع صاحب لیکلی شوی، ډیر لوی ریسرچ دی، او دا د تدبیر صاحب کتاب دی. بل کتاب دا ډیر نوموړي مشر شمس الهدا شمس مرحوم صاحب کتاب و، چې زه د دې کم کتاب د مخکتنې په غرض تللی وم، او دا کتاب د ملي دریس په نوم چاپ شو. او دا کتاب هم د ګیټ اپ په حواله ډیر معیاري کتاب دی، ډیر ښکلی تقریب او د مخکتنې د دې تقریب صدارت ما وکړو، استاد آصف صمیمی مشر میلمه و. نو مخکې خو به چې زه تلم هغه به لږ دارنګې پابند تلم کنه، سرکاري سفرونه و. خو زما دا سفر چونکې آزاد و او عوامي سفر و، ملګرو غوښتې و ما، نو په دې اساس باندې زه ډیر خوشاله مله کاغه او قدغنون را باندې نو غا مخکې رستو به سرکاري گاډو هارنونه نو په دغه وجه دا پنځه ولایتونو ته پکې ملګرو بوتلم او هغه پنځو ولایتونو کې هم چې کومې غونډې شوې هم ټولې ادبي وې.
صحیح بچا جی، تاسو ویلې چې د ځینو کتابونو مخکتنه مشوه، هلته اوس هم دا کتابونه چې دا نوي چاپ شوي او د ځینو باره کې تاسو یادونه وکړه، دا ملته چاپ کیږي که پخوا غوندې پېښور ته لیږي، هلته چاپ کیږي بیا دلته افغانستان ته راځي؟
یاره والله زه دې نه خو نه یم خبر چې رښتیا درته وایم چې چېرته چاپ شو، ما دا تپوس هم ونه کړلو. خو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه کتابونه زه خو کتابونو باندې چاپ باندې ډېر ښه پوهېږم کنه، لکه یو زر کتاب به تر اوسه ما چاپ کړي د یارانو دوستانو، او دا کتابونه یا ما د سلطان باهو پریس ملتان کې چاپ کول او یا لاهور کې، نو دا دې نه بلکې ډېر ښه چاپ شوي دي. ما خو تا ته ویل چې دا د رفیع صاحب کم کتاب تدبیر صاحب چاپ کړو په دې لیکلې دی، دا دې کې خو یو یو اته سوه کلر تصویرونه دي.
صحیح صحیح،
نو زه خو یم چې نه پوهېږم، خو زما خپل دا خیال دی چې کابل کې به چاپ وي. دا کتاب هم ډېر لوی کتاب دی او په خیال د تدبیر صاحب چې شپاړس لکه روپۍ پې ولګېدو خرچ پې راوړ، زمونږ د دغه شپاړس لکه کلدارې دومره غټ کتاب یې چاپ کړلو، خامخا ښه پرېس پې ورلکتلو.
صحیح. او بچا تاسو خو چې چرته لاړ شئ بیا سفرنامه هم لیکئ کنه، نو حتماً د دې سفر خو به هم تاسو سفرنامه لیکئ؟ اول راته دا وایئ چې لیکئ به کنه، او بیا راته دا وایئ چې که لیکئ نو دا به بیا ستاسو سویمه سفرنامه.
زما دا سفرنامه خو به خامخا زه لیکم، بلکې زه خو یاداشتونه اخلم تقریبا چې ډېره مې کچه لیکلې م ده.
ښه،
د دې سفرنامې نوم به د کونړونو سفر.
د کونړونو سفر. ښه،
او زه چې چرته هم تلیم کم هیواد ته تلیم د هغې سفرنامه ما لیکلې ده. دا به زما عامر صاحب یولسمه سفرنامه وي.
صحیح
چاپ شي زما چې څومره خیال دی یولس سفرنامې، زه نه پوهېږم چې پښتو کې به بل چا لیکلي که نه. ما ته یو دوه کاله درې کاله مخکې سواد پریس کلب کې یو ډېره لویه غونډه وه، او هغه غونډه کې ما ته لایق زاده لایق صاحب مرحوم پاسېدو یو پنځه سوه تنانو پکې ویل ویل د سواد شخصیاتو، او هغه دا اعزاز راکو چې باچاجي پښتو کې تر ټولو زیاتې سفرنامې لیکلي، نو زه دته د بابای سفرنامه خطاب ورکوم.
صحیح.
او بیا هغه ټول حال لاسونه پړک کول او هغه قرارداد یې منظور کړو. هسې د دې اعزازونو الکابونو په حق کې نه یم، خو لکه دغه یو اعزاز هم دغه رنګ یو دوه میاشتې پس بیا آفتاب احمد خان شیرپو چې زموږ یو کمپرس لیډر دی، ده په خپل کور وطن کور کې جشن صادر شاه صادر وکړلو عباسین یوسفزي صدارت کې، او دا ټول چې څومره مشران وو هغه په شریکه د دې کوم ماته دا هغه دا الکاب را کړو، د دې تجدید وکړو، سید رهبر دا قرارداد او پیش کو دے عباسین صاحب دے ټولو هغه تایید وکړو. نو اته وایم چې زه خو د دې ډیر په حق کې نه یم، دا باباګانو معمولا ډیر باباګانم نه یو، خو دې شي چې دا ما د دې سفرنامې ډیرې لیکلي پښتو کې د دې وجه کې. البته یو خبر ته کوم، ځینې خلکو دا دعوه کوي چې سفرنامې هغه لیکلي خو هغه کې زیات رپورتاجونه دي، سفرنامه او رپورتاج کې فرق دی. نو هغه که دعوه هم کوي نو هغې کې زیات رپورتاجونه دي او سفرنامې کمې دي.
صحیح بچا، تاسو خو تقریبا دا به لس سفرنامې مو لیکلې، دا به یولسمه سفرنامه، یو په دې کې یوه سفرنامه ډېره جالبه وه، تاسو خو یوه خیالي سفرنامه هم لیکلې وه کنه؟
تا په دې شروع کې دا خبره وکړه، ما په دې پښتو کې ځینې صنفونه متعارف کړي دي، یو دغه صنف هم دی. دا اسې یو خیال ما ته یو وخت کې راغو چې یاره دا سفرنامه خو هغه څوک به لیکي چې څوک د بهر هیواد سفر وکړي، اوس که یو کس دا صلاحیت وي چې هغه سفرنامه لیکلی شي، د سفرنامې په کګلیچونو پوه وي، مطالعه لري، او هغه قلم هم لري، سوچ او احساس هم ژوندی لري، نو هغه غریب به څه کوي. نو ما ویل راشه دارنګ یو سنف ایجاد کا چې دا
د مطالعه په زور خلک سفرنامه ولیکلی شي د مشاهده په زور خو هر سړی لیکي نو بیا ما دا رنګه یو سفرنامه ولیکله چې هغې له مې خپله کردارونه ورکړه د هغې ټول هغه اند او انداز او د بهر نه ملک نه مې یو وفد راوستو تصور تصور کې او ما هغې د دې خیال باندې دا ټور راغلی و پښتونخوا ته چې د پښتونخوا سفر کوو دغه سفرنامه ما ولیکله د پښتونخوا تیلو سفر او هغه سفرنامه دومره خلکو خوښه کړه په دې باندې ډاکټر اعظم اعظم مرحوم سریزه لیکلې وه دغه سریز یو عنوان هم دی د پښتونخوا سیل او سفر که د پښتونخوا تاریخ
صحیح
نو هغه مې د مارګلې په کنډه و هغه وفد د بهر ملک نه را دننه کلو او دوی سره مې یو پروفیسر لیکچرر مقرر کلو او هغه تین هغه اکوړې د کوړي تاریخ او اټک او خیر آباد او د دې تاریخ او بیا نوخار او د نوخار د چونې تاریخ د پیښور ټول اهم ځایونه عین چې په رکیب زنځیر مې دا وفد درولو نو هغه سفرنامې بیا ته به حیران شي چې و ایوارد واغستم چې دا کله چاپ شو هغه وخت
صحیح
او دوه لوی ایوارډونه ډېر لوی معروف هغه وخت چاچا کریم بخش ایوارډ او بل دا د نشترحال زموږ د عباسین آرټ کونسل ایوارډ دی مخشته
صحیح بچا در ته وایه چې اوس خو تاسو دغه کوم کار کړی دی که نه په ډیجیټل ورلډ نړۍ کې تاسې نوم لرئ نن سبا د دې سفرنامو یوه نوې بڼه متعارف شوې ده خلک ویډیویي سفرنامې کوي که نه ولاګونه چې ورته وایي دغې باره کې خو تاسو سوچ نه دی کړی که نه تاسې چې کوم تسلسل روان ساتلی غواړئ چې همهغې سره پاتې شي
کتاب د کتاب باندې چې کومه مینه ماتیږي هغه نه په پی ڈی ایف ماتیږي هماغه کتاب په پی ڈی ایف چې ګوري او نه په دغه ډیجیټل او دې سفرنامو یا په دې سیزونو باندې ماتیږي نو زما د ټول نه زیات اهم دای چې کتاب چاپ شي او دا ارته د کتاب په غږ کې محفوظ شي دا ډېر اهم شي
صحیح او بچا دا
نورو لیبریرو ته ځي لیبریرو کې پروت وي سونو لیبریرو کې پروت وي کتابتونونو کې پروت وي سل کاله پس هم د رحمان بابا نه یو دوه کلمی مسودې پاتې وي دا د نن خلکو پیدا کې او بیا بیا کتاب نو دا زما خپله دا عقیده ده چې کار کېږي په کار دا ده چې دا رنګ کار وشي چې راتلونکي نسل ته هم بیا محفوظ پاتې شي اوس ته به وایي چې یوټیوب کې به هم ټول عمر پاتې و دا دې نه څه پته لګي چې په یوټیوب ډېره زورور میډیا راشي دا ټول یوټیوب ډیلیټ شي نو دا وجه ده چې کتاب په کار دا ده چې کتاب او بل ده چې کتاب دا ذوق او شوق هم په کار چې برقرار پاتې شي
صحیح
چې ټول خلک دغه شیزونو ته لاړ شي نو بیا خو به د کتاب ذوق او شوق ختم شي کنه
صابر شاه صابر سے مننه چې موږ سره خبرې کوي نو تاسو کلم تاسو خو شاعر ام یانو د منظومې سفرنامې لیکلو سره تجربه مو کړې د اکل کل یو خیال د ذهن تر غل چې ډېر تجربه دی وکړي دادم پکې وکړي
نو زه درته شاه خبر کوم زه ډېر غزلی شاعر یم
ما ته معلومه
او غزلی زما زیات هم غزل مالک لري نظمونه مایا لیکلی دی خو دغه شیزونو باندې مې تجربه نه ده کړې او بله خبره دا ده امیر صاحب چې رشار ته زه د نثر نه اوسګارېږم نثر دارنګ زه په خپل گرفت کې اغشتی یم چې دا شاعري معنی تقریبا پاتې ده دا هغې وجه دا ده چې ما د دې مرکې نه مخکې هم تاته ویل چې یار یو اوله شپاړس کتابونه خو به ما سره اوس هم سریزو ته پراته وي بس څه ملګري اکثر خواهش وي چې د دې کتاب سریزه ولیکو زما په خپله څلورو پنځو کتابونو باندې کار روان دی نو د شاعرۍ ته لږه غونتې ما شا کړې خو نه ده شاعري خو د ما محبوبه ده کوي یو غزل به هم درته بیا ووایم شاعري معنی تقریبا دغه پاتې کړې ده
صحیح نو بچا دسې کوو چې ستا د خبرې هم خوږې دي نو چې دا شاعري دې پاتې نه شي یو غزل خو راته په دې نغدو کې واوروه بیا وروسته ګورو که وخت بل به هم درنه واورو زمونږ اورېدونکو ته د مشال راډیوې مجلې قدرمن اورېدونکو ته چې همدا شي به ستا سوغه ګورې څه ورته اورولی شي نو ملګرو د بچاجي نه د دوی غزل اورو تاسو هم ورته غوږ شئ زه هم ورته غوږ وږم صابر شاه صابر صاحب مهرباني
غزل دے خدا غزل دارنگ یو گانا چھ دا پختنو دلر او بر ترانہ ہوم گا
مہربانی خوان بو کی
یو ہیواد یو پختون
لر او بر یو پختون، یو هیواد یو پختون، لر او بر یو پختون، یو دے یو، یو دے یو، یو تبر یو پختون، یو حجرا یو جرگا، یو میدان یو سنگر، یو حجرا یو جرگا، یو میدان یو سنگر، یو جماعت یو محراب، یو منبر یو پختون. او بیل بیل نا تار تار نا، ٹک ٹک نا شک شک نا، بیل بیل نا تار تار نا، ٹک ٹک نا شک شک نا، یو مدر یو مغم یو نظر یو پختون. او یو بابا یو بیبی یو تاریخ یو کلتور، یو بابا یو بیبی یو تاریخ یو کلتور، مینا یو مینا یو، یو ٹغر یو پختون، خپل حساب خپل کتاب خپل نصاب خپل وطن، خپل حساب خپل کتاب خپل نصاب خپل وطن، خپل مکتب خپل استاد او دفتر یو پختون، یو تنا یو وجود جب یو خور یو، یو تنا یو وجود جب یو خور یو، یو ایلم یو خیبر یو چنغر یو پختون. او نور بجون دجون پرنگ بس باچا جی، نور بجون دجون پرنگ بس باچا جی، نور ٹولی گی یو کی گی لخ کر یو پختون.
بچا جی دا نو دا وطن سندر دا او ترانه دا او
دا
او دا خو چې زر چې ترسه دا تکړه هنرمن په غک کې کوم ووریدل شي نو مزه به لازم یاته تاسو په ډیره جذبه سره ویل.
یو خبره تبر کوم امیر صاحب، دا زما په ټول جون کې چې ما یو زدارن شاعر يم، زما لس سفرنامې چاپ دي او لس مې دا شاعرۍ کتابونه چاپ دي.
صحیح
ما په ټول ژوند کې چریدا خواهش نه دی کړی چې یو هنرمند زما غزل وایي.
صحیح
پته نشته زه شاعرانو کې دارنګ مختلف قسم شاعران، دا شاعران اکثر د هنرمندانو سره رابطه کوي او چې دما کنه
تاسو خو د ډیرو هنرمندانو سره پیژنئ، ما غوښتا سو قدرتمند تاسو ته وزیر عزیز
زما په خیال چې د څومره هنرمندانو سره زما تعلق دی، د بل یو شاعر بم دی، د دې ریډیو دا ټول ډایرکټران د نثار محمد خان تر عمر ناصر او د نور البصر سیب نه تر لیکت سیما بولک زاده زما دا رنگو چې بیخی د کور خلق او د یو بیټک او اجره خلق او دا مون بټول ناسو او دا ټول د لیکت سیما بولک زاده لایق خو زما بالکل یو مالت کې مونږ سیدو.
صحیح
خو ما چریدا نه دی تویل چې زما په یو هنرمند غزل لایق زاده لایق بکل راغو ما تبل باچا جی میل ہاں یار وہ نن میں در لپ خیال محمد یو ډیر مشهور غزل یو ډیر خو شالیمار سٹوڈیو کے غزل ریکارڈ کو خا میل خدب یار خوشحالہ اس یا بے راتا ویل باچا جی نن میں در لپ ما شک سلطان یو غزل بلا ډیر غزل دی ریڈیو کی با زما غی ریکارڈ کڑی پخپل خواہ زما د کتابون خو لکما دا خواہش نہ دے کڑے او دا خو دا یو پختون ترانہ دا نو نو بس کتے پچاوی لکه دا لایک زاده تمرا باندې سبا زیر کولې شه خدا ترانه ما دا سرود غونته دي ما ډیر خلی کلی دي او زما په خیال چې ډیر خراب غلی دي.
صحیح کاش زما واز خسته ما بخپل ویلې بچا جی ستا واز څنګه ده؟
نه 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 ته خو خسته خو ته یې دا خو ټولې دنیا ته پته او چې خسته سړی وي نو خسته اواز به هم خسته وي.
مننه مهربانه بچا جی سترګې د خیسته دی غزل هم راته واوره بچا محفل دی شاعرانه کنو بس غزل هم راته واوره. ملګرو تاسو د صابر شاه صابر صاحب خبرې اورې خو یو رومانوي غزل هم ته واوره بچا جی تیارې؟
تیار یم
مهربانه.
هیر شوی دا غزل مې لیکلې دو درې کاله مخکې چې رومانی دی او کسلې خدای دا تبه وې ما
شاه ته واوره جی اور
ناس دی او جاری پر سوز سوز یو کس خبر کوي. ناس دے او جاری پر سوز سوز یو کس خبر کوي، اور اور موسم کے دسکور کور نرگس خبر کوي. ناس دے او جاری پر سوز سوز یو کس خبر کوي، اور اور موسم کے دسکور کور نرگس خبر کوي. اے 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 تاسو وره رباپونه در نټول هیروي، اے تاسو ووری ربابونه در نه ټول هیروی، اے تاسو چک شي کنه بس 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 خبرې کوي
خبرې کوي.
اے تاسو ووري ربابونه درنه ټول هیروي اے تاسو چپشي کنه بس 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 خبرې کوي او چې ما خبرې ورته وخوده یاره ورکه شاه چې ما خبرې ورته وخوده یاره ورکه شاه او هغه په ما پسې لګیا دی وس خبرې کوي هغه سړی ځان پورې تنگ دی که په مونږ تنگ دی هغه سړی ځان پورې تنگ دی که په مونږ تنگ دی او زمونږ په مخ کې د خاشاک او خس خبرې کوي ما چې کیسه د لر بر کام تس نس افغان شروع کړه ما چې کیسه د لر بر کام تس نس افغان شروع کا دوی دوی پاگل ته ګوري سو تس نس خبرې کوي او نن یې ویل جو په صابر غریب غوټه راغلله د دې دوه مکتی دی ښه نن یې ویل جوړ په صابر غریب غوټه راغلله او ناس دی د زلفو د بند بند قفس خبرې کوي او بل دی چې صابر به خامخا د دې خورې خانانو باسي صابر به خامخا د دې خورې خانانو باسي او صابر د دې خورې د خوار لس خبرې کوي
ډیر ښکلی غزل دی صابر شاه صابر صاحب خوند کوي چې تاسو نه سړی اوري او تاسو مخکې وویل چې د ادبي کارونو د نثر طرف ته چې پام مو ډیر شوی دی نو د شعر طرف ته مو پام کم شوی دی نو د شاعرۍ لس کتاب مو چاپ شو یولسم له خیره کله راځي
ولا بیخي تیار دی چې رشتیا درته وایم څوک یې چاپ کوي نو چې چاپي کې دارنګه څوک ستا په دې پروګرام سعادت کې راشي او تا ته ټیلیفون وکړي چې دا کتاب یې زه چاپ کوم دلته خو مسله تا ته دام ده کنه امیر خطیب نو مونږ تر څو پورې د دې بچو د خلو نوړې شو کوو په دې پښتو به لګو په کار داده چې دا شتمن خلک راشي او زما په شمول دي شاعرانو سره لږ ډېر ملاتړ کوي ډېرو خلکو سره لکه زما کتابونه پراته دي او هغوی د چاپ په انتظار دي نو زما دا کتاب به ډېر وخت پس د شاعرۍ راشي که دا چاپ شو
پام دې هیله چې وس لرونکي خلک مخې ته راشي او هنرمندانو ته لاس ورکړي لیکوالو ته شاعرانو ته د هغوی کار لږ اسانه کړي د هغوی کار بس دغه و چې کتاب ولیکه او اوس چې چاپ کوي نو په کار ده چې ادارې چاپ کړي او د ولسې چاپ کړي نو باچا د هماغې ورځې هیله به کوو او درته وایي د چاپ شوو کتابونو د نثر که د نظم دي شمېره څو ته ورسېدله خیر
یاره دا تصنیفات او تالیفات تر 500 پورې رسېږي
صحیح الله پاک دې هغه ورځ هم په مونږ ویني چې له خیره ستاسو سل کتابونه چاپ وي او تر هغې منځ منځ کې به بیا هم مرکې کوو کور مو ودان چې مونږ له مو وخت راکړه
یو خبره درته کومه او دا خبره به کټ کې نه دا خبره درته کومه چې دا اورېدونکي موري چې نجیب عامر صاحب خلکو ته ووایي چې بیا بیا به م ګورو والله کوي تاسو بیا وګورئ دا خو د کابل نه افغانستان نه تازه راغلی یم او دې خبر شو وي راشه څه نه وي دې چې یو ځل درنه لاړ شي بس بیا په شا نه ګوري دا دارنګې پښتون دی اوس ما سره دوه کاله پس دا د رابطه او که خو دی کې چې اسې خو ټیلیفون کله کله کوي که نه زما خو د تورو بریتو د وخیار او جانان دی
ډېره مننه صابر صاحب هغه سایل صاحب څنګه شعر وایي ما وایي چې زه ته به له یو بله جدا نه شو دا د ورځوانی مرګې دی وادي په کې ماتېږي انشاءالله اوس به ډېر ډېر پوښتنه کوو د یو بل
بچمونږ به هماغه ورولي وي مونږ یو بل نه څوک بیا لولی شي دا صحیح ده مصروفیات ستا هم قدیر دی او زما خو ډېر زیات دي خو مونږ انشاءالله چې نه یو بل نه بیلیږو او نه به بیل شو نه به یو بل هیرو
انشاءالله اوریدونکو تاسو به هم نه هیروو د دې خپرونې د اورېدو ډېره مننه د مشال ډیوي مجله په همدې ځای پای ته رسیږي بله اونۍ به د یو بل ښاغلي سره ستاسو په خدمت کې یو تر هغې د رب باچا په امان
شوي.